په تیرو زمانو کې لیوې خوا کاغذ او د لیکلو وسایل خورا ګران وو، او لبلې خوا خاصو طبقو غوښتل چې اکثره خلک نالوستي پاتې وي چې د دوی باداري ورباندې اسانه شي. نو ډېر لږ کسان باسواده وو، خو په اوسنۍ زمانه کې له یوې خوا د لیک لوست وسایل ارزانه شوي دي، له بلې خوا په علم او لیک لوست باندې انحصار ته څوک غاړه نږدي، او درېیم دا چې پیچلی تخنیک په اوسنۍ زمانه کې د حلالې روزي د ګټلو لپاره د سواد زده کړه ورځ په ورځ خورا مهمه ګرځولې ده. نو همدا وجه ده چې ټول ملکونه کوشش کوي چې خلک یې لوستي شي، او نجونې او هلکانې خامخا مکتبونه ووایي چې وروسته بیا د ژوند منډه ورته اسانه وي. تیره یک شنبه د سواد نړیواله ورځ وه. په همدې مناسبت د ملګرو ملتونو د علمي کلتوري ادارې یونسکو مشري یو پیغام خپور کړی دی چې خلاصه یې وشمه رشیدی لولي.
د یونسکو مشري ارینا بوکو د سواد نړیواله ورځ په مناسبت په خپل پیغام کې ویلي دي چې اوس د نړۍ 40% اوسیدونکي لیک لوست کولای شي، حال دا چې په 1990 کال کې یوازې 6% خلک باسواد وو. ارینا بوکوا د باسواد کسانو د شمیر زیاتېدل د بشر لپاره ښه زیری بللی دی. د دې په پیغام کې راغلی دی چې له باسواد کسانو سره تر نالوستو کسانو د خپل ژوند اختیار ډیر وي. دغه راز باسواد کسان مهارتونه په اسانۍ سره زده کوي، او په ټولنیزو چارو کې ګډون او د خپل ذوق او کلتور څرګندول او شریکول ورته نسبتا اسانه وي. د یونسکو مشره وایي چې که څه هم کال په کال د باسواد کسانو شمیره زیاته شوې ده، خو بیا هم په مخ کې ډېر مشکلات پراته دي. په ځینو ټولنو کې اوس هم د جنکو د تعلیم او سواد په مخ کې خنډونه ولاړ دي، او له لویې سره په سلګونو میلیونه کسان لا لیک لوست نشي کولی. د یونسکو د مشرې په پیغام کې لولو چې په اوسنۍ زمانه کې سواد خورا ډېر مهم ګرځېدلی دی، ځکه ډوډۍ ګټل او مناسب کارو کسب پیدا کول له سواد او زده کړو پرته ډېر مشکل شوي دي، او په اوسنۍ زمانه کې لیک لوست او سواد د سولې او د ټولنې د ترقی او پرمختګ لپاره ډېر اهمیت لري.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
فدا محمد نظری په 28 کلنۍ کې په لومړي ځل د خپلو شعرونو ټولګه خپره کړه چې کاش کلمر زه مشکلې والوی نومیږي. په دغه 123 مخیزه ټولګه کې ځینې ژباړې هم شته. دی د بې وزنه او بې قافیې شعر پلوی دی. له ده سره د مرکې د اورېدو بلنه درکوو. شغلای نظری کاش کلمر ز مشکلی وال ویدا مجمع ما ولوستټوله للوی سره ما څو شین پکې ولیدل چې آیا تاسو موافق یاست وسره کنه او څه اضافه کوئ پی؟ یو خو قافیه پکې نسته او وزنم پخوانی وزن نسته. کله کله یو آهنگ بلری اتلکه پاده بي ټوټو کې چی دغه یو آهنگ پکې، او بل خبر دا و چې ما په تقریبا ټولو کې پلاټ ولیدو، ما پکې قصه ولیده، یعنی لسره تر پای یو موضوع و ارتباط پکې لکه داستان چلولې، بل می دغه خصوصیت پکې پیدا کو، او درېم می دی موضوع په لحاظ باندې موضوع یې نویم و، امیدم و پکې د ژوند په ګټه هم و، د مینې په ګټه هم و، او په عین حال کې یو څه ریالیزم هم و پکې. ا دې پخوانو شیرونو ډیره مبالغه نه و پکې. ما دغه خصوصیت پکې پیدا کړل. تاسو موافق یاست په دې تبصره نه یاست؟
بالکل بالکل باندې موافق یم. په غزل کې یو اساسي اصل چې هم غزل هر وخت خوندور کړی دی، او هم د غزل د وجد پار لار مساعده کړی ده، هغه د دې چې تر پای پورې به هر بیت ځان ته خپل موضوع دلودله. ډیر بلج د اثرات لل چې په یو غزل کې به دوا بیتونه سره ورته پیامونه او ورته موضوع دلودله، دا به هم هغه ته خوندورتوب او تنوع کړی و، او هم به هم د هغه یو عام ځانګړتیا و د غزل. او دغه د سپین شعر او د کلاسیک شعر ترمنځ یو اساسي توپیر دی. یعنی د سپین شعر او دودیز شعر یوازې د فورم په لحاظ چې وزن او قافیه ده توپیر نه لري، د هغه آلات او وسیلې او انسټرومنت مسالې چې پکې کې استعمالیږي هم فرق لري. مثلا په سپین شعر کې موږ سره شوندان، غټ سترګې، جګونه، پنازو، خرامان، تاګ یا نور هغه شان چې په دودیز پښتو او دری عربي شعرو کې و وجود نه لري.
شغله نظری تر اوسه پورې خو مو نظری خبرې وکړې، نو څنګه اوریدونکو ته یو شی اوری نه چې دا ستا خبرې په عمل کې هم وګوري؟
زه به په دواړو سترګو به درته ولولم او ستومانه. لمر لمر هر سهار ستاسو د کور او خونې کړکۍ ټکوي، ځکه ټوله شپه په توره تیاره کې ستړی ستومانه اوږدې لارې وهي تر څو ځان زموږ کلي ته راورسوي. هیر مونسی چې کړکۍ پرانیستی پرېږدی او هرکلی وکړي.
ډېر عالی.
لمر لمر دی، روشنایی ده، سمبول دی د نور، د محبت، د ګرمۍ، د تودوالي. سهار دا راځي په شعر کې داسې ویل سوی دی چې د لمر وړانګې کړکۍ ته راځي. موږ وایي دوی کړکۍ راټکوي، ځکه موږ چې د لمر وړانګې کې پر کړکۍ راسي موږ راویښیږو د خوبه څخه، لکه کړکۍ چې راټکوي او لمر په توره تیاره کې موږ ته راغلی دی. دا په پخوانیو افسانو کې هم راغلی و، په مذهبي افسانو کې چې لمر ملایکو په زنځیرانو تړلی وي، د شرق څخه یې د شپې و غرب ته راکشوي او په ډېر زحمت یې رالوړوي. اما پیام خو یې نو تاسو ته معلوم دی، دا دی چې موږ باید نور ته، محبت ته، علم ته، دانش ته خپل ژبونه خلاص کړو. خپل
شغل نظری دا شعر خودی په د دلمر شعر خودی په خپل خوښه انتخاب کو. یو شعر زما په خوښه هم اوریدونکو ته باوروه، دا پنم مخ یو شعر دی، اه خدایا کاش کې غر وای.
دا به درته وایم، زه د غرونو، تیګو، سنگاړو، درو او شیلو زیات منندویم، ځکه دوی هر څه په سادګۍ راته وایي. مهرباني پوښکې نسته خو دوه مخې هم نه دي. اترونه او ګلونه یې خوښیږي خو د تودوخې او سړو نه نه ډارېږي. د قدمونو تحمل لري خو د چا پښو ته نه لویږي. درانه دي خو سیاڼه نه دي. مور بډای زیږولي او پلار سرلوړي ستر کړي دي. پر غرونو او رودونو سلام، پر ګلونو او اترونو سلام، او خدایه کاشکې غر وای. زما عرصه دا دی چې په دې کې فقط د طبیعت د سمبول په حیث غرونه، تیږي، ډبرې او نو هر څه داسې د ثبات، د متانت یو سمبول په حیث اخیستل سوی دي. او په دې کې دا د اوس زمانې چالاکۍ و، درواغو، چلو، دسیسی و دوته د انتقاد په ګوته لیدل سوی دي. نو که زه وایم کاشکې غر وای، مانا دا چې کاشکې انسان لکه غر با ثبات وي، درواغ ونه وایي،
دوه مخه نه وي. شغله نظری، ما بیا دا شعر په یو بل دلیل هم انتخاب کو چې تاسو ولولئ. داسې احساس کیږي چې دا انسان له طبیعته د تمدن په نتیجه کې هم لري سوی دی او هم په طبیعت باندې ظالم سوی دی. موږ هغه غرونو ته هغه غروالی نه دی ورپریشی، سیندونو ته، اوبو ته مو هغه شفافیت، هغه پاکي، هغه روڼوالی نه دی ورپریشی. تیږې مو په خپلو ځایونو کې په کراره نه دی پریشي. اوسپنه او سمیټو دا ټول مو سره ګډوډ کړي دي. دنیا هم ډېره هغه کړې ده، بلډنګه کړې ده، او له دې طبیعته د لریوالي په وجه خپله هم په تکلیف یو، انسان په تکلیف دی. زه دغسې احساس کې کوم، او کله چې مې شعر بیرته له طبیعت سره وصل کې یو څه آرام سمه، لکه ماشوم چې له مور سره وصل سي. څه فکر کوئ؟ شاعري له دې نظر هم یو لویه وظیفه په غاړه نه لري، له طبیعت سره د انسان د وصلولو؟
په دا کتاب کې یا د شعر په دا ټولګه کې ما ډېر زیار پر دې باندې ایستلی دی چې ډېر شیان د طبیعت ته وا هم خو د سمبول په توګه سربېره پر دې چې موږ طبیعت خراب کړی دی، طبیعت مو ګډوډ کړی دی، ستاسو د ټولو خبرو په تایید. اما په عین حال کې ټینګوالی، کلکوالی، ثبات، وفاداري، دا هغه شیان دي چې صافي، پاکوالی، روشنایی، دا هغه شیان دي چې په طبیعت کې وجود لري او کیدای سي موږ یې د سمبول په حیث و خپل ځانو ته و انسانانو ته واخو. ځکه لکه تاسو چې پوهیږئ د شعر یوه وظیفه دا ده چې طبیعت انساني کړي. دا ستاسو سره منم چې موږ انساني کړي نه دی خراب کړي و دی، بلکې اساسي وظیفه د شعر او شاعر دا ده چې طبیعت انساني کړي، طبیعت ته ژبه ورکړي، طبیعت ته خوله ورکړي، طبیعت سره مینه پیدا کړي، او په نتیجه کې طبیعت په غیږ کې ونیسي، د طبیعت رهبري واخلي، د پرستوب مشرتوب واخلي.
شغلی نظری یو بل نظم هم ولولی.
زه به یو دانه ستاسو په اجازه ډیر یو سطر یاد ویلی کې یو نظم درته ولولم.
ارشاد.
آیا نړۍ په ورتګ ارزي؟ د هګۍ په دننه کې چرګوړي سوچ کوي، آیا نړۍ په ورتګ ارزي؟
او ما ستاسو په کتاب کې ډیر زیات کم بدبینانه شعرونه ولیدل چې امید پکې کم وو، او دغه په هغو شعرونو کې وو شک دی کړی دی په دې دنیا کې په اوسېدلو کې.
په اوسېدلو خو ژوند غزنفر صاحب د لوړو ژورو ډک دی. زه رښتیا هم و ژوند ته خوشبینه یم، او په دغه خاطر هم د اروپا ته راغلی یم، په افغانستان کې اوسېږم، حوادثو ته مسائلو ته خوشبینه یم، حتی دا مسائل چې یو کال دوه کال کې خلک په بدبینانه سترګو ورته ګوري زه ورته بدبینانه یم. شعرونه مې هم پر دغه خوا دي، خو داسې خبرې هر وخت احتمالات و امکانات لري، او ټوله خو نو نسي کېدای چې پر یوه ډایرکشن ولاړ سي. دا هم یوه طرحه ده په ذهن کې مې وه، او په دې خاطر مې و دې ته راغلې دي. پر نورو شعرو کې هم یوه سلسله سته، لیکن بدبینی عموما زه لږ پوښکې.
او شغله نظری تاسو ځینې شعرونه ترجمه کړي هم دي. یو هم د ویکتور هوګو یو شعر له انګریزي څخه البته ترجمه کړی دی، بل مو دی پاپلو نرودا شعر ترجمه کړی، او په هغو کې هم یو مینسته، خوشبینیسته، امیدسته. څنګه له دې خپلو ترجمو نه یوه ترجمه اوریدونکو ته ناوروئ؟
زه به واوروم، لیکن ځینې ترجمې ډېرې اوږدې دي. یو ترجمه به زه درته ووایم چې د هغو څخه لا هم نه چې دلته مو اخیستې ده. سواد نومېږي. دلاله ګل پر برګ لیکل شوي دي، ګل مشکوي دغه نازولی د مور له غېږې مه اخلي. خو افسوس چې باد سواد نه لري.
ستاسو له دغه ترجمې بیا ما دا مطلب واخیستو چې شي خبرې کېږي خو غوږونه نشته چې وایي. تاسو دغه څه مطلب واخیستو؟
دا مقصد مې هم دی، لیکن بل خبره داش ده چې زما انداز دی زه ممکن ډېر دقیق ونه وسیږم په دې کې. زه فکر کوم چې زموږ نوې نسل، شاعر نسل، زموږ ځوانان تر اوسه هم د سپین شعر سره دومره ډېر نږدېوالی او آشنایي نه لري. په دې خاطر ما تصمیم نیول دی په نورو هغو کتابو کې چې اوس تر چاپ لاندې یا راځي هم شپږ اووه اته شعرونه نور د نور ژبو څخه ترجمه کړم، تر څو چې دوه خبرې وسي. یوه خبره دا چې د دې د مختلفو د بیلو بیلو هیوادو او د بیلو بیلو شاعرانو د شعرو سره آشنایي پیدا کړي، او د بلې خوا زموږ د شاعرۍ او د هغو د شاعرۍ ترمنځ یو ډله پرتلای هم.
په دې مقدمه کې لیکلي دي په سریزه کې چې ستاسو د شعرونو دویمه ټولګه شین جونې په جنت کې دي، ښکلې جونې په کابل کې دي، دا هم چاپ ته تیار ده. نو څنګه څوخ په چاپ سي؟
باید په یو اوته دو اوته دراوته کې چاپ سي.
یعنی چاپ ته مستولې ده؟
بالکل استولې مې ده. چاپ ته ډیزاین سوی ده، د چاپ په اخیرونو مرحلو کې ده. هغه هم سپین شعرونه دي، مونتا د ځینو ناحقه تبصیرو په خاطر مې په نامه کې نوکې توپیر راوستلی دی. ښې انجونې په جنت کې دي، هغه ښکلې انجونې په کابل کې دي. هغه عبارت مې په شعر کې استه، اما د کتاب په عنوان کې ځینې غورځولې دي.
یعنی فوراً د ځان سانسور کو؟
کله کله انسان مجبور کېږي، سړی نسي کېدای. مور به هر څه د غره او د دریاب او د تیګو څخه اخو، خو په خپل نسي کېدای لکه غر او دریاب استوار او ټینګو اوسي.
کامیاب اوسي.
رادیوی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
موسیقي د ژوند په غمجن شپه کې د سپوږمۍ رڼا ده. زه نه پوهېږم چې د موسیقي په باره کې دا خبره چا کړې ده، خو د موسیقي د بشمیرو ستاینو په منځ کې دا ستاینه هم د یادولو ده. د موسیقي په باره کې یو تازه څېړنه وایي چې د زړه د ناروغانو په علاج کې برخه اخیستای شي. نور حال وشمه رشیدی راکې.
دا خبره خو پخوا هم کېده چې موسیقي د خوږو زړونو ټکور ده، مګر اوس یوې ساینسي مطالعې هم ثابته کړه چې موسیقي د زړه ناروغانو ته ګټه رسوي او په علاج کې ورسره مرسته کوي. د ټلګراف رسپانې له ریپورت سره سم د زړه د ناروغیو متخصصانو ته معلومه شوې ده چې د زړه ناروغانو ته د موسیقي اورېدل ګټه